السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لس بجې شوې زه سفي ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ټینګار وکړ چې له افغانستان خپل عسكر باسي هغه نن کانګرس ته په کلنۍ وینا کې دغه خبره وکړه او وی ویل نه غواړي په افغانستان کې لکونه کسان ووژني چې اکثری بیګناه دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه خبرنو سرتکی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ټینګار وکړ چې له افغانستان خپل عسكر باسي. که څه هم په افغانستان کې د کورونا وایرس د پیښو کوم راپور نه دی ورکړل شوی، خو د روغتیا وزارت د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د دې ناروغۍ د تشخیص او علاج ځانګړې څانګه پرانستې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په کانګرس کې په خپل کلنۍ وینا کې د حکومت د لاسته راوړنو په منعکسولو باندې خبرې وکړې. پوره خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ټینګار وکړ چې له افغانستان خپل عسكر باسي. هغه ویل غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه پای ته ورسوي. ډونالد ترامپ دغه خبرې نن کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وکړې. ښاغلی ترامپ ویل د امریکایي عسکرو د ارادو په خاطر د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی او وی ویل چې نه غواړم په افغانستان کې لکونه کسان ووژنم چې اکثری بیګناه دي. کانګرس ته د ښاغلي ټرمپ د وینا بشپړ راپور وروسته درته خبرو. که څه هم په افغانستان کې د کورونا وایرس د پیښو کوم راپور نه دی ورکړل شوی، خو د روغتیا وزارت د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د دې ناروغۍ د تشخیص او علاج ځانګړې څانګه پرون سه شنبه پرانیسته. د عام روغتیا وزارت ویاند نظام جلیل پرون ماخام ازادي راډیو ته ویل دا څنګه په افغان جاپان روغتون کې د احتمالي پیښو د کنټرول لپاره پرانستل شوې ده. د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره د افغان جاپان روغتون چې جوړېدلې د عام روغتیا وزارت په پام کې نیولی و، لږ تر لږه د سلو بسترونو او بشپړو تجهیزاتو په لرلو چمتو شوی دی. ښاغلی جلیل وویل په کرونا وایرس د مشکوکو اخته کسانو د قرنطین لپاره جلا ځای په پام کې نیول شوی او په نوې جوړه شوې څانګه کې به یوازې هغه کسان بستریږي چې په دې ناروغۍ اخته کېدلی تایید شوي وي. روغتیا وزارت ویان زیاته کړه چې دا څانګه به د اړتیا په صورت کې نور هم پراخه شي. د ملګرو ملتونو د سازمان کارپوهان وایي چې د دې سازمان غړي هیوادونه له سوریې او عراق وروسته د افغانستان د جګړې له کبله خورا زیات اندېښمن دي. د کارپوهانو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي چې د ځینو احصایو له مخې په افغانستان کې د تروریزم قربانیان د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله ډیر زیات دي. راپور زیاتوي چې القاعده او لدې شبکې سره تړلي بهرني په بخښنې سره راپور زیاتوي چې القاعده او لدې شبکې سره تړلي بهرني جنګیالي چې طالبان یې ملاتړ کوي د افغانستان لپاره اوږدمهاله ګواښ دی. اسلامي دولت ډله یا داعش بله تروریستي ډله یاده شوې چې په راپور کې د افغانستان لپاره لوی خطر بلل شوی. دې ډلې که څه هم په ننګرهار ولایت کې چې اصلي مرکز بلل کېده لوی ضربه ولیدله، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپور وایي داعش ډلې پخوا ثابته کړې چې ارتجاعي خاصیت لري، نو ځکه لا هم جدي ګواښ دی. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن په کانګرس کې کلنۍ وینا وکړه. ښاغلی ترامپ وویل چې د ده تر ادارې لاندې په امریکا کې زیاتو خلکو ته دندې پیدا شوي، غریبي له هېواده ټوله شوې او هر څه ښه دي.
I am thrilled to report to you tonight that our economy is the best it has ever been. Our military is completely.
The way زنن شپه خوشالم چې تاسو راپور درکوم چې زموږ اقتصاد تر بل هر وخت په یو ډیر غوړ حالت کې دی. زموږ پاوس په بشپړه توګه رغول شوی، توانې د نړۍ له بل هیڅ ځای سره نشي مقایسه کیدای او ان نور ورته نګدي هم ندي. زموږ سره دونه خوندې دي، کورنۍ مخیراز دي، ارزښتونه متجدد شوی، درناوی مو پر ځای شوی. د دغه ټولو لپاره زه خپل خلکو او د کانګرس ټولو غړو ته وایم چې زموږ یوالې تر بل هر وخت ډیر اختلای شوایم. د امریکا ولسمشر ویل چې د هیواد دښمنان په تیښته دي او د امریکا راتلونکی ځلان دښکاري. ډونالډ ترامپ په دې وینا کې د امریکا د تیر ادارې د دغه خبره کمزوري ټکی یاد او انتقاد یې پرې وکړ. ترامپ داسې وخت د کانګرس دواړو جرګو ته کلنۍ وینا پیل کړه چې دا د استازو جرګې لخوا په څو مواردو تورن شوی او اوس یې عملا د استیضاح د محاکمې بهیر د سنا جرګې لخوا مخته وړل کیږي. د خبریالانو د ملاتړ نړیوالې کمیټې له ایرانی چارواکو غوښتي چې د دریو رسنیو پر ایډیټرانو د سپکاوي او ناسمو خبرونو د خپرولو تورونه رد کړي. د ایران د قضا اړوند میزان خبری آژانس راپور ورکړی چې د ایران د رسنیو محکمې یک شنبه پر ورځ د نیمه دولتي خبری آژانس ایسنا، د بولتن نیوز خبری ویب پاڼې او د نفتیما په نوم د انرژۍ د خبری ویب پاڼې ایډیټران په سپکاوي او د ناسمو خبرونو په خپرولو مجرم وپیژندل. د خبریالانو د ملاتړ د نړیوالې کمیټې سی پی جی د منځني ختیځ او شمالي افریقا د څانګې مشر شریف منصور پرون سه شنبه په یو بیان کې وویل که د ایران حکومت د دې ژورنالیستانو د تورنولو لپاره کره اسناد لري نو هغوی باید په علني ډول محاکمه کړي. ښاغلی منصور وایي د بندو دروازو شاته د خبریالانو محاکمه بې پرې او عادلانه محاکمه نشمیرل کیږي. نوموړی زیاتوي چې د ایران قضایه قوه پخوا تر دې هم د غیر عادلانه محاکمو سوابق لري. او اوس هم د کرکټ په اړه معلومات درکو. د افغانستان او جنوبی افریقا د کرکټ ملي ټیمونه به نن د جنوبی افریقا په وخت سهار په 9 بجو باندې چې په کابل کې به شاوخوا 12:30 بجې وي د نړیوال جام د اووم مقام لپاره لوبه کوي. افغانستان به په داسې حال کې د جنوبی کوریا جنوبی افریقا سره مخ کیږي چې یو واري د نړیوال جام په پیل لوبه کې هم دغه ټیم مات کړی دی. افغانستان که څه په ګروپی دور کې خپلې لوبې وګټلې خو په کوارټر فاینل کې ونه توانید چې د پاکستان په وړاندې لوبه وګټي او له پرمختګ پاتې راغی. د کرکټ د 2000 کال د 19 کلونو څخه کم عمره نړیوال جام په جنوبی افریقا کې پیل شوی دی. به هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ټینګار وکړ چې له افغانستان خپل اسکر باسي. هغه ویل غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه پای ته ورسوي. ډونالډ ترامپ د خبري کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وکړي چې جزئیات تر لنډې شیبې وروسته لما صفی الله ستانکزی واوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویل غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختمه کړي. ترامپ دغه خبره نن کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وکړه. هغه زیاته کړه نه غواړي په افغانستان کې لکونه خلک ووژني چې اکثر یې بې ګناه دي.
As we defend American lives, we are working to end America's wars in the Middle East, in Afghanistan.
لکه څنګه چې موږ د امریکایانو د ژوند دفاع کوو، موږ په منځني ختیځ کې د امریکا د جګړو د ختمولو لپاره کار کوو. په افغانستان کې زموږ د عسکرو ارادې د دې زمينه برابره کړې چې د سولې فراوانو خبرو کې خپر مختګ وکړو. زه نه غواړم چې په افغانستان کې لکونه خلک ووژنم چې اکثر یې بې ګناه دي. زموږ دنده دا هم نه ده چې نورو ملتونو ته د پولیسو په توګه کار وکړو. دا جنگیالي چې موږ لرو په نړۍ کې تر ټولو غوره دي. دوی یا جګړه کوي چې وایي ګټي یا هیڅ نه کوي. موږ کار کوو چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختم کړو او خپل عسکر بیرته کورونو تراستانه کړو.
We are working to finally end America's longest war and bring our troops back home.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په خپل کلنۍ وینا کې د افغانستان په اړه له دې زیاتې خبرې ونه کړې او هم یې د سولې د پروسې د پرمختګ جزئیات ونه ویل. کانګرس ته د وینا پر مهال د امریکایي عسکرو کورنۍ هم وستایل شوې. ترامپ د تاونزن ویلیامسن په نوم د یو امریکایي افسر میرمن ایمی ویلیامسن هغه وخت د دې وینا پر مهال متعجبه کړه چې تاونزن د افغانستان له ماموریت تر اوو میاشتو وروسته امریکا ته ستون شوی او راسن د ترامپ کلنۍ وینا ته وربلل شوی و. تاونزن اوو میاشتې خپله میرمن او دوه بچیان نه و لیدلي. امریکا له څه باندې 300 کلونو راهیسې په افغانستان کې پاتې ده. متحده ایالاتونو د 2001 کال په وروستیو کې د القاعده ډلې د ځپلو او د طالبانو د رژیم د پرځولو په هدف د نړیوال ائتلاف په مشرۍ په افغانستان بریدونه وکړل او مرسته وکړه چې موقت حکومت رامنځته او ملاتړ وکړي. امریکا او نړیواله ټولنه عملا تر 2014 کال له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې بوخته وه او تر هغه وروسته له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ملاتړ، روزنې او مشورې ماموریت پیل کړ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان تر یادولو مخکې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا په هوډ ټینګار وکړ او ویل چې که ترهګر هر چیرته د امریکا ادبا ګواښي، امریکا به یې له منځه یوسي. ترامپ د بېلګې په توګه د قاسم سلیمانی یادونه وکړه. هغه وویل سلیمانی چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قمندان و، په عراق کې د څه باندې زرو امریکایي عسکرو د مرګ ژوبلې مسؤول و او امریکا له منځه یووړ. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خدمېدو په اړه هم ولسمشر ډونالډ ترامپ یادونه وکړه. هغه وویل امریکایي ځواکونو د انسانانو د وینو تږی د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي وواژه او د هغه خلافت یې ورټول کړ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ کلنۍ وینا شاوخوا یو ساعت دوام وکړ. دا وینا تر ډیره د امریکا په کورنۍ لاسته راوړنو، ښې اقتصادي وضعې، د نویو دندو په رامنځته کېدو، پوځي وړتیاو او په پای کې هم له ترهګرۍ سره د مبارزې او یوه لنډه برخه د افغانستان په اړه متمرکزه وه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. کولی شئ د ازادي راډیو د ویب پاڼې ازادي راډیو ټکی کام له لارې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه راپورونه هر وخت چې زړه مو غواړي ورشي او ویل ولای. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له رحمت الله افغان او تر هغه وروسته به بیا د موسیقي پروګرام د کابل سټوډیو په ژوندۍ توګه خپور شي.
د ویسا ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي وروسته له هغې په افغانستان کې د سولې پر مسلې خبرې ګرمې سوې چې ولسمشر په داوس کې په افغان سیاستوالو نیوکه وکړه چې د سولې لپاره طرحه نه لري. وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوي برعکس سیاستوال بیا وایي حکومت ځکه د سولې اراده نه لري چې اوربان په بین الافغاني مذاکراتو کې د شرط په توګه وړاندې کوي او د سولې په پلاوي کې داسې کسان ګماري چې له طالبانو سره ستونزې لري. د سر مقاله لیکونکي پان اوسنۍ سیاسي وضعیت تر ډېره حده د کمونیستي رژیم وروستیو وختونو سره ورته ده. هغه مهال هم همدغه سي ستونزې وي. د لیکوال د معلوماتو له مخې هغه وخت د کابل رژیم جلا او افغان مجاهدینو جلا د سولې طرح درلودي چې تر ډېره په دواړو طرحو نړیوالې ټولنې او زیاتره افغانانو توافق درلود چې یوه یې هم د سولې لپاره د لویې جرګې رابلل وو. هشت صبح ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي افغانستان باید واحده طرحه او غږ ولري. په سرمقاله کې ویل سوي چې د سولې لپاره افغان سیاستوال او حکومت جلا جلا طرحې لري. حکومت د هڅه وکړي چې ټولې طرحې سره همغږي او یو واحده طرحه ورنه جوړه کړي. لیکوال ټینګار کوي چې افغان سیاستوال که په حکومت کې دننه او بهر دي باید د سولې په اړه د نظر اختلافات یوې خواته کړي او په ګډه له یوې واحدې طرحې سره له طالبانو سره د خبرو میز ته کښېني او له جمهوریت نه ننګه وکړي. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د سولې د بهیر په اړه د کابل او واشنگټن ترمنځ ستونزې سته. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ څو اونۍ وړاندې د سولې د هوکړه لیک ماتن ورستای سو، خو د لیکوال د معلوماتو له مخې د واشنگټن او کابل ترمنځ د اختلافونو له امله تر اوسه لاسلیک سوی نه دی. په سرمقاله کې د طالبانو له قوله ویل سوي چې هوکړه ځکه نه ده لاسلیک سوی چې په دې اړه د امریکا سیاست متزلزل او لامل یې هم د کابل او واشنگټن ترمنځ اختلافونه دي. په همدې سرمقاله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له قوله ویل سوي موږ له طالبانو سره هم پخوا هوکړې ته نږدې سوي وو، خو طالبانو د تاوتریخوالي د کموالي اراده او ظرفیت ښکاره نه کړ. او په پای کې د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی ښایي امریکا د قطر د مذاکرو پر پلان له سره کتنه وکړي. د سرمقاله لیکونکي په باور داسې ښکاري چې د امریکا او طالبانو خبرې مړاوي او ښایي په ټپه ودرېږي او امریکا اوس په قطر کې له طالب استازو سره د خبرو پر بدیل فکر کوي. د لیکوال په باور د دې لپاره ښایي امریکا په طالبانو او د هغوی په ملاتړو فشار زیات کړي او اوس امریکا لکه د افغان سیاستوالو په څیر له پاکستانه اندېښنه لري. د هیواد په سرمقاله کې راغلي امریکا اوس د افغانانو په نظر دی چې وایي پاکستان د طالبانو د جنګي ماشین لپاره امکانات برابروي.